ماسپخین دو بجې شوې تاسو ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. نور یاس نوري مو په دې خبرونه کې هرکلی کوي. د دې سات په خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د خبری رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي وو د حج او اوقافو د وزیر په ګډون د ولسمشر د کابینې د دوو وزیرانو د نیولو امر صادر شوی دی. د حج اوقاف وزارت بیا وایي چې سعودي عربستان ته د ټولو افغان حاجیانو د استولو لړۍ بشپړه شوې ده. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د هند صدراعظم وایي دا نه ده څرګنده چې د پاکستان پر پوځ څوک کنټرول لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې د سنگاپور ټیم ته ماته ورکړه. په دې اړه نور حال په سپورت خبرونه کې اوري. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام هم د خبرونې بل موضوع جوړوي، خو خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
د افغانستان د مهاجرینو وزیر اعلان وکړ چې ډېر ژر په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ستونزې په یو درې اړخیزه غونډه کې تر غور لاندې ونیول شي. د افغانستان لوی څارنوالي هغه راپورونه رد کړل چې دوی د حج او اوقافو د وزیر محمد صدیق چکري په ګډون د افغان حکومت د دوو وزیرانو د نیولو هڅه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې باور چې د ایران ولسمشر نن برازیل ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مهاجرینو وزیر اعلان وکړ چې ډېر ژر به په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ستونزې په یو درې اړخیزه غونډه کې چې پکې به د افغانستان پاکستان او د ملګرو ملتونو استازي ګډون وکړي تر غور لاندې ونیول شي. عبدالکریم براهوي چې نن یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل چې دوی په تېرو ورځو کې د افغاني مهاجرینو په ځانګړې توګه په پاکستان کې د دوی د کمپونو په بندېدو باندې غور کړی. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني وویل چې د مهاجرینو په اړه باید په دواړو پاکستان او ایران کې یو سمه ستراتیژي پلی شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه راپورونه رد کړل چې دوی د حج اوقافو د وزیر محمد صدیق چکري په ګډون د افغان حکومت د دوو وزیرانو د نیولو هڅه کوي. د افغانستان لوی څارنوال محمد اساق الکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس دوی د فساد په تور د دوو وزیرانو په دوسیو باندې کار کوي، خو په دغو وزیرانو کې محمد صدیق چکري نه دی شامل. تر دې مخکې د سنډي ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې لخوا ویلي و چې دا مهال د دوو وزیرانو د نیولو حکم صادر شوی دی چې په هغو کې د افغانستان د حج اوقافو د چارو وزیر محمد صدیق چکري هم شامل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد په مختلفو ولایتونو کې د مخالفینو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپل یو نوي راپور کې ویلي دی چې په تیره اونۍ کې د تیرو میاشتو په پرتله د مخالفینو بریدونه 14% کې راکم شوي دي، خو بیا هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټولیزه توګه ټولې 282 تروریستي بریدونه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه په جنوب کې ترسره شوي دي. خبر جاتوي چې په دغه یوې اونۍ کې 2 مخالفین وژل شوي او 6 تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. د خوست ښار شمال ته د یعقوبی پولیسوالی باندې تیر شپه د مخالفینو تر شلو زیات توغندي وشته دي. د یعقوبی ولسوال زرمید مخلص ازادي راډیو ته په خطې د بیخو چتبي چې په دې بریدونو کې هیڅ اتا کوم ځان نه در رسیدلی. طالبان وایي دوی څلويخت توغندي د امنیتي ځواکونو په پوسټو توغولې دي چې په ترڅ کې په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده، خو دولتي چارواکي طالبانو د ادعا رد کړې ده. اخوا د کندوز ولایت په شهرداري ولسوالۍ کې د ناټو د ځواکونو په یو کاروان باندې وسلوالو مخالفینو برید کړی. په کندوز کې د ناټو د ځواکونو ویاند پیښه تاییدوي، خو جاتوي چې دوی ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبان ادعا کوي چې 3 بهرني سرتیري یې وژلي دي چې د ناټو ځواکونو د طالبانو د ادعا نه مني. د خوست ولایت د سربند په لیسه کې د هلکانو د زده کړې لپاره یو نوی ودانۍ بشپړه ګټه اخیستنې ته وړاندې شوه. د خوست د پوهنې د ریاست ویاند موسی مجروح ازادي راډیو ته وویل چې په دې ودانۍ باندې د پوهنې د وزارت لخوا 1,00,000 امریکایي ډالر لګېدلې دي. د وړاندې وویل چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به اوس تقریبا 2,500 زده کوونکي چې پخوا به یې په کېږدیو کې سبق ویلو اوس په معیاري درسي خونو کې زده کړې وکړي. اخو د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د ډانګام په سرحدي ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو لپاره د امریکا په مالي مرسته یو نوی ودانۍ جوړیږي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ودانۍ کې به 6.5 میلیون ډالر ولګول شي او تر هغه ونی کار به په 6 میاشتو کې بشپړ شي. او د میجان خسرو صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلیږي: 1 $30 پوله، 1 €2 $50 پوله، 1 pound $80 ولس پوله، 1 Saudi riyal $15 زر ایراني تومان، 1 $30 $80 پوله زر پاکستاني کلداري $1,540. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بل فريدي هور سيفيس خوري.
ازادي راډیو د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د جمهور رئیس په توګه د لاتین امریکا هیوادونو ته د لومړني سفر په ترڅ کې نن برازیل ته رسیږي. احمدی نژاد به له ولسمشر لویس اناسیو لولا د سلوا سره وګوري. ټاکل شوی چې خپل جمهور رئیس سلوا د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې تهران ته ولاړ شي. د ایران د سفارت په حواله احمدی نژاد به په دې هیواد کې د یو ورځني سفر په لړ کې د دوه اړخیزو تجارتي همکاریو د تړون معامله وکړي، د برازیل د پارلمان له غړو سره به وویني او بیا به د برازیل په یو پوهنتون کې وینا وکړي. د شنبې په ورځ له زرو څخه ډیر کسان په رودیو جنیرو کې راټول شوي وو او د احمدی نژاد د کتنې پر ضد یې مظاهره وکړه. احمدی نژاد په دوهمې نړیوالې جګړې کې د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هولوکاست مسله ردوي او غوښتنه یې کړې وه چې اسرائیل دې د نړۍ له نقشې څخه لرې کړی شي. د هولوکاست د ژغورل شوو لپاره په برازیل کې د اتحادیې مشر هپلی تا وایي: هپلیتاوایی که هولوکاست نو زما طول کورنی چرته ده؟ اوس شوتیس که زما طول خپلوان ووجل، زما مور همه غلطا ده غازو پی بی کوتی که ساور کرده او ده سره احمدی نژاد زما ده مور وجنه پا اوس شوتیس که ردوی چه دیزه که ایرشوه. احمدی نژاد با همداشن پراتلون که صورزو که لبولیویا او وینزیویلا سخه همکتنه وکنی. د ایران حکومت له هر ډول حملې د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره پراخ دفاعي تمرینونه پیل کړي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله په دې 15 ورځنیو هوایي تمرینونو کې د دې هیواد پراخه سیمه په نظر کې نیول شوې ده. د ایران د هوایي قواو جنرال احمد مغانی د شنبې په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د هوایي تمرینونه په هغه سیمو کې چې د ایران اټومي تاسیسات پکې دي ترسره کیږي. د دې پوځي تمرینونو تر پیل کېدو وروسته د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو قومندان امیر علي حاجی زاده وویل چې د دوی هوایي ځواک به پر خپلو اټومي تاسیساتو د اسرائیل لخوا هر ډول پلان شوی پوځي حمله شنډه کړي. د یو بل خبر لمخې د ایران د رژیم د مخالفینو مشر میر حسین موسوی وایي حکومت باید د خلکو تهدیدونه بند کړي او خپل سیاسي نظر بدل کاندي. د خبرې د میر حسین موسوی په خپل ویبپاڼې کلمه کې خبري شوې دي. موسوی ویلي چې دا تهدید او جبر په ایران کې د مخالفینو د تحریک مخه نشي نیولی، ځکه د په وینا د حکومت مخالفین د خپل نظر د څرګندولو لپاره د هر قیمت ورکولو ته تیار دي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی، خو د نګورنو قرهباغ د لنجې مثلا نه ده حل شوی. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په نننۍ اعلامیه کې راغلي دواړو مشرانو د منسک ګروپ په منځګړیتوب پر هغو طرحو چې د روسیې، فرانسې او متحده ایالاتو د استازو لخوا وړاندې شوي پرون د جرمني په منشن کې خبرې وکړې. نګورنو قرهباغ د آذربایجان په خاوره کې پرته سیمه ده، خو اوسیدونکي اکثر ارمنان دي چې د 1990 لسیزې له لومړیو راهیسې د دې سیمې واک په لاس کې نیولې دی. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د لویدیځو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د حج او اوقافو د وزیر محمد صدیق چکری په ګډون د کابینې د دوو وزیرانو د نیولو امر صادر شوی دی. په دې اړه مو د لوی څارنوالۍ له مرستیال فضل احمد فقیریار سره مرکه کړې ده.
یا تر اوسه پورې دا سې عمل د لوی څارنوالۍ کم باصلاحیته مرجع دا سې عمل صادر شوی نه دی.
د حج او اوقافو وزارت به وایي چې سعودي عربستان ته د ټولو افغان حاجیانو د استولو لړۍ بشپړه شوې ده. د افغانستان په یو شمېر نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. په سیمه ایزو موضوعاتو کې اوري چې د هند صدر اعظم وایي دا نه ده څرګنده چې د پاکستان پر پوځ څوک کنټرول لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې د سنگاپور ټیم ته ماته ورکړه. په دې اړه نور حال په سپورت خپرونه کې اوري او دغه راز د سپورت د خپرونې تر څنګ په دې خپرونه کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام هم ځای شوی دی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان لوی څارنوالۍ د لویدیځو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د حج او اوقافو د وزیر محمد صدیق چکری په ګډون د کابینې د دوو وزیرانو د نیولو امر صادر شوی دی. سن ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مقاماتو ورته ویلي چې د حج او اوقافو د وزیر صدیق چکری او د ولسمشر کرزي د کابینې د یو بل وزیر چې نوم یې نه دی ښودل شوی د نیولو اوامر صادر شوي دي. خو ورسپانی ویلی چې دغه اوامر د روان میاشتې په سر کې جمهور رئیس کرزی ته هم سپارل شوی دی. په دې اړه په تېره خبرونه کې زمو همکار اسمت سروان د لوی څرنوالۍ له مرستیال فضل احمد فقیریار سره مرکه کړې.
فقیریار صاحب، تاسو د سنډی ټایمز ورسپانې د دې راپور په هکله څه وایست؟ آیا لوی څرنوالۍ دوی ته داسې څه ویلي دي چې د ښاغلي چکري د نیولو امر صادر شوی؟
یا تر اوسه پورې داسې امر د لوی څرنوالۍ کم باصلاحیته مرجع داسې امر صادر شوی نه دی.
یعنی تاسو صرف د چکري خبره ردوي او کدي نورو وزیرانو موضوع هم تاسو ردوي؟ داسې ویل شوی دی چې د دوو وزیرانو حداقل د نیولو امر صادر شوی دی.
یا د نیولو امر صادر شوی نه دی، خو تاسو یو ځینې موضوعات جرمي موضوعات شته چې زموږ تر تحقیق او د اسنادو ټولولو جریان لري.
دا د وزیرانو په برخه کې ده؟
او طبعا او وزیران په برخه کې
دا. وزیران څوک دي؟ کوم وزیران دي؟
متاسفانه د هغوی نوم نه اخلم، ولې چې قانوني نسته چې تشهیر نه شي، بیا چې تحقیقات وشي محکمه حکم وکړي نو موږ کولای شو چې دا تشهیري شورا کې.
تاسو وایئ چې د افغانستان ولسمشر وایي چې د فساد په مقابل کې په مبارزه کې جدي یاست، که داسې وي نو چې هغه عناصر چې په فساد ککړ دي، ولې د هغوی نومونه له ولس سره نه شریکوئ؟ ولې په ښکاره نه وایست؟
یا خو دا یو قانوني معضله ده. قانون د جزا د افغانستان وایي هغه که موضوعات نشر کېږي چې د هغه د محکمې یو حکم په کې ثابت شوی وي، یا محکمه په خپل فیصله کې لیکلي وي چې دا موضوع نشر شي، بلې هغه نه موږ نشو کولای چې دا شورا کې واخلو. دا موضوعات شته، د وزیرانو هم شته، د صاحبانو هم شته چې تر تحقیق لاندې دي. تاسو ته بهتر معلومه ده چې دغه قانون اساسي په اساس وزیران یو خاص محکمې باید جوړ شي. تر اوسه پورې دا محکمه نه وه، محکمه د سر محکمې له خوا جوړه شوې ده. موږ تصمیم نیولی چې د دستیګانې د وزیر صاحبانو چې پخوانی وزیر صاحبان دي یا اوسنی دي، موږ دې محکمه کې تکمیل کړو او تعقیب کړو.
فقیریا صاحب، د فساد په برخه کې تاسو اشاره وکړه چې د یوې خاصې محکمې د جوړېدو اراده ستاسو درز دی، خاصې ادارې د جوړولو، آیا د دې معنا دا ده چې لوی څارنوالي کمزوري ده، دا کار نشي کولای لځکه د یوې خاصې محکمې د جوړېدو ضرورت دی؟
یا خدا دا قانون اساسي هم داسې حکم کوي، او اتاویو ماده کې د قانون اساسي داسې صراحت لري چې د وزیرانو په کمزور مخانات ملي او ابراهیم دا نور جرایمونه متنقیږي باید خاص محکمې ته ولي.
اما تاسو اشاره وکړه او ویل چې په دې کې موینان هم شامل دي، د هغوی لپاره هم خاصه محکمه ضرور ده؟
یا دا هغه موینان چې پخوا موین دي مثلا اوس په کابینه کې وزیر دي، داسې وزیران دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریارو چې د خبري رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي وو د حج او اوقافو د وزیر اس محمد صدیق چکري په ګډون د کابینې د دوو وزیرانو د نیولو امر صادر شوی دی. د کابینې د بل وزیر نوم لا نه دی څرګند شوی، خو ورسپانې ویلي چې دغه اوامر د روانې میاشتې په سر کې جمهور رئیس کرزي ته هم سپارل شوي دي. د سنډی ټایمز د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د فساد او جرمونو پر ضد مبارزې ځانګړي ځواک چې د امریکا او برتانیې د پولیسو خاص مشاورین ورسره مرسته کوي، د حج او اوقافو د وزیر صدیق چکري پر خلاف کافي او قانع کوونکي اسناد او شواهد برابر کړي دي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورسپانې راپور ورکړ چې د افغانستان د قانون وزیر ابراهیم عادل د عینکو د مسو د کان د استخراج په قرارداد کې له چینایي کمپنۍ څخه $10 میلیون ډالر رشوت اخیستی، خو ښاغلي عادل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې د دې کان د استخراج داوطلبي په ډېر شفافیت سره ترسره شوې ده. د افغانستان د قانون له مخې له دې نه مخکې چې د وزیرانو د نیولو لپاره ګام واخیستل شي، لومړی باید ولسمشر کرزی د هغوی سیاسي مسؤلیت لغوه کړي. سنډی ټایمز وایي دا چې حامد کرزی به پرېږدي چې د هغې د کابینې دوه وزیران یا نور وزیران د مالي فساد په تور محاکمه شي، او که څنګه دا به په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو په اړه د کرزی د تازه ژمنو لومړنی ازمیښت وي. افغان ولسمشر چې نړیوالو پرې د فساد د مخنیوي په برخه کې کلک فشار راوستی، د دوهمې 15 کلنې دورې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د فساد مخه به نیسي او تورن ارواکی به محاکمه ته وړاندې کوي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سعودي عربستان ته د ټولو افغان حاجیانو استول په پوره بری پای ته ورسېدل. دا وزارت وایي په سعودي کې هم د دوی د اوسېدو لپاره تیاری بشپړې شوې او دا څرګندوي چې دوی به هیواد ته د ستنېدو پر مهال هم له ستونزو سره مخامخ نه شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د سباندې ډېر زرو افغان حاجیانو لېږدېدل پرته له کومې ستونزې او شکایت څخه ترسره شول. د حج او اوقافو سرپرست وزیر محمد صدیق چکری د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې ټول افغان حاجیان اوس مهال په مکه معظمه کې دي او دوی هڅه کوي چې د حج د مراسمو د اجرا کولو او هلته د اوسېدو پر مهال هم ستونزې ونه ویني. د سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د رسیدو په هکله وویل:
زه د افغانستان د حاجانو د انتقال پروسه اختتام اعلانوم. الحمدلله دغه اختتام په ډیر موافقانه توګه سرته ورسېدل او تر اوسه هیڅ شکایت وجود نه لري چې د انتقال په پروسه کې چې فیز اول ده موږ ته راغلی. او زه افغانستان ملت اطمینان ورکوم چې تر اوسه په فیز اول کې موږ موافق یو او کوشش کوو چې په فیز دوم کې هم موافق شو. په هیڅ ولایت کې، په هیڅ ولسوالۍ کې یو حاجی هم پاتې نه ده.
سکل د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د هیواد د مرکز او ولایتونو څخه سباندې ډېر زر افغان حاجیان د کابل، کندهار، هرات او مزار له هوایي ډګرونو څخه سعودي عربستان ته لېږدېدلي دي. د حج او اوقافو وزیر وویل له افغان حاجیانو سره 400 معلمین، 300 تنه ناظمین او مرستندویان هم استول شوي دي. د وویل سکل هڅه کړې ده چې اکثره حاجیان د حرم شریف په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. د ډاډ سرګند کړ چې افغان حاجیان به په سعودي عربستان کې د مراسمو د ادا کولو او هیواد ته د بیرته راستنېدو پر مهال هم ستونزې ونه ویني. د وویل
ما به خاطر تسهیلات و آسانی های هرچی بیشتر مراسم حج
موږ افغان حاجانو ته د ډیرو اسانتیاو د برابرولو په مقصد 200 تنه ګمارلی دي. زه هیله مندیم چې دوی د حاجانو ښه خدمت وکړي او لکه څنګه چې په بری سره رسیدلی په بری سره بیرته راستانه سي.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې سکل 40,000 حاجیان د آریانا هوایی شرکت او 10,000 د خصوصي سکتور په هوایی شرکتونو کې له 500 تنو درمل او ډاکټرانو سره سعودي عربستان ته لېږدول شوي دي. سره له دې چې دا وزارت ډاډ څرګندوي خو سعودي عربستان ته د تګ، واکسین کېدو او د پروازونو پر مهال ځینو حاجیانو رسنیو ته ویلي دي چې دوی په دغو برخو کې ستونزې لیدلې دي. سربیره پر دې په تیرو څو کلونو کې افغان حاجیان سعودي ته د تګ، هلته د اوسېدو او بیرته د راستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ شوي وو. حتی د دې وزارت ځینې کارکوونکي د پیسو د اخیستو پر جرم نیول شوي هم وو. خو سکل دا وزارت په زغرده اعلانوي چې پروان بهیر کې به د هر ډول غیر قانوني عمل مخه ونیسي.
و مورد چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سعودي عربستان ته د ټولو افغان حاجیانو د استولو لړۍ بشپړه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال هم له افغان حاجیانو سره سعودي ته تللی او تاسو ته به د حج له مراسمو څخه وروستي معلومات درکړي. همداشي به زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له د ازادي راډیو له خبریال سره اړیکه ټینګه کړي. اجمل تورمان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، تورمان صاحب خبرونه ته خره خلاص.
بله سلام علیکم نوری صاحب،
خیر جوړی؟ تشکر مننه جوړو سه. تورمان صاحب، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د تلو لړۍ بشپړه شوې او هغوی لپاره ښه شرایط نیول شوي هلته په خپل سعودي عربستان کې هم. تاسو دا وضعیت څنګه وینئ؟
بله خبرونه نیما احار د افغانستان اوقاف وزارت د نړیوال ډاکټر شفیق نسانی سره دلته په تماس ونیو. نو هغه ویل چې دا لړۍ بشپړه شوې ده او دا ټاکل شوی وخت ډیر زره رسمي حاجیان چې د حج اوقاف وزارت لخوا تر حاجي سره شي ول دلته راشي د حج مراسم د ادا کولو لپاره. اوس یو ډیر زره راغلي دي او دا زره یې هغه کسان دي چې په شخصي ډول داخلي دي او هلته رسمیت نه لري. د واحد اوقاف وزارت سره یا د هغوی سره مخکې نه د پچې په اساس باندې نه ور ټاکل شوي. ټول په ټوله کې تقریبا 1.5 لک حاجیان دلته د حج مراسمو د ادا کولو لپاره مکې شریف ته رارسېدلي دي.
تورمن صاحب د دوی د اوسېدو شرایط څنګه دي؟ بله مهرباني.
بله
د دوی د امکان
د اسانتیاو د برابرولو په اړه باید ووایم چې رښتیا هم د افغانستان د حج اوقاف وزارت سږ کال د نورو کلونو په پرتله ویل کېږي چې د افغانو حاجیانو لپاره خاص ګنځایونه نیولي دي او هلته ښه امکانات ورته برابر کړي دي. خو د حاجیانو یوه ګیله دا ده چې د دوی استوګنځایونه د حرم شریف نه لرې دي. خو کله چې موږ دا چارواکو سره دلته دا خبره مطرح کړه او رښتیا هم لیدل کېږي دلته تقریبا د 3 ملیون نه زیات حاجیان د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو نه دلته راغلي دي د حج مراسمو د ادا کولو لپاره. نو که هر حاجي دا هیله ولري چې د حرم شریف سره نږدې ځای ونیسي دا ناممکنه ده، ځکه د حرم شریف سره نږدې دومره هوټلونه او یا دومره مېلمستونونه نشته دی چې ټول حاجیان دلته دېره شي. نو دا یوه ستونزه ده چې د ټولې نړۍ حاجیان ورسره مخ دي، نه یوازې افغاني حاجیان.
تورمن صاحب، سږکال د حج په مراسمو کې دغه د خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ له امله هم تر اوسه پورې څو تنه حاجیان خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دې لپاره سعودي عربستان څه تدابیر نیولي چې نور حاجیان په دغه ناروغۍ اخته نه شي، بالخصوص افغان حاجیان لپاره څه ترتیبات نیول شوي؟
ترتیبات واقعا شدید دی. دلته سی مرکزونه شته دی د هر هیواد لپاره، چې هلته که چیرې داسې پیښې لیدل کېږي نو هغه ناروغان هلته مراجعه کوي یا درملنه کېږي. لکه څنګه چې ما د ښاغلي شفیق سمین سره مرکه لله هغه راته وویل چې څلور کس افغاني حاجیان چې په دغه ناروغۍ اخته شوي ول او دا پیښه ورته لیدل شوې وه، نو هغوی د درملنې لپاره روغتیایي کلینیکونو ته ولېږدول شول او په وخت سره یې درملنه وشوه. او دغه حاجیان د حج په مراسمو کې دي او د حج مراسم ترسره کوي او روغ رمټ دي. او باید ووایم چې د سعودي عربستان غیر له دې نه چې دولت یې دې برخې ته پاملرنه کوي، عام خلک هم دې برخې ته ډېره پاملرنه کوي. مثلا همدا اوس د حرم شریف شاوخوا هغه کسان چې دلته د خدمت لپاره ټاکل شوي دي، هغوی یاد خو د سوداګر لخوا او یاد نورو داسې شخصیتونو لخوا هغوی ته دا ماسکونه توضیح شوي دي چې هغه ماسکونه دوی د حرم شریف شاوخوا په ټول باندې ویشي، ځکه دغه ناروغي څومره ساري ناروغي ده چې د یو نه بل ته د لېږدولو مخنیوی وشي.
بلې اجمل تورمن، له تاسو نه مننه. موږ به بیا هم په راتلونکي کې تاسو نه راپورونه ولرو. تاسو او ټول افغان حاجیانو ته د حج ښه مراسم غواړو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
اوس باندې کابل چاپی خبرونه ته کتنه وکړو. په کابل کې زموږ همکار د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهمه برخه یې راوړي.
اراده په خپل لومړي بخښه د فرا ولایت د چارواکو په حواله په غټو ټکو سره لیکل چې د ایران لملاتړ برخمن طالبان د قومي مشرانو سره نغوڅوي. ورځپاڼه په دوام کې لیکل چې ایران طالبان روزي او د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته رالیږي. ورځپاڼه په همدې مخکې د افغان ماشومانو د روان حالت په اړه د ملګرو ملتونو راپور راخسته او لیکلي چې د افغان ماشومانو حالت د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د کابل خاریانو په ستونزو تبصره کړې او په دې ترڅ کې خلک او چارواکي دواړه هڅولي چې په ګډه شته ستونزې هوارې کړي. هیواد په خپل سر مقاله کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې په اړیکو تبصره کړې او په دې ترڅ کې د لوړو مراسمو ته د ولسمشر کرزي وینا ته په اشاره لیکلې ده چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د دغو اړیکو د پراخولو لپاره زیاتې هڅې وشي. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په هیواد کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د یوې ملي غونډې د جوړېدو خبر هم ورکړ او لیکلې ده چې ټول خلک د په دې برخه کې خپل ملي او اسلامي رسالت ترسره کړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د افغانستان روان حالت څېړلې او په دې ترڅ کې دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ د سولې په معنا ده. ویسا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې امریکا د ټولنې د دفاعي طرحې په مرسته د طالبانو په خلاف د قومي پاڅون زمینه برابروي. ورځپاڼه په دوام کې د امریکایي چارواکو دا هیله هم راغسته چې دا طرحه به په زرګونو کسان د طالبانو په خلاف ودروي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې بیا دا خبر ورکړ چې افغان حکومت غواړي د ملي اردو د سرتېرو شمېر 2,00,000 او د پولیسو شمېر 1,00,000 ته چې د وسنۍ شمېرې دوه برابره کېږي ورسوي. راهنجات خپل لومړي مغټ سره لیک د موضوع ته ځانګړی کړ چې پاکستان په افغانستان کې ثبات نه غواړي. ورسپانه په دوام کې دغه هیواد استخباراتي اداره ایس آی هم تورنه کړې چې تل د طالبانو ملاتړ کړی سو په افغانستان کې امن او ثبات له منځه ولاړ شي. ورسپانه په جلا مطلب کې د هند صدر اعظم په حواله لیکلی چې په پاکستان کې د تروریزم لپاره اختیانه اندېښمن ده او په افغانستان کې به د نړیوالې ټولنې ماتې د نړۍ لپاره له ناورینه ډکه پایلې ولري. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي دي. انیس په خپله سرمقاله کې د افغان ماشومانو د روان حالت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور تبصره کړې او ماشومانو ته د ورپېښو ستونزو لاملونه څېړلي دي. خو اصلاح بیا په افغانستان کې د فساد د موجودیت په اړه کېدونکو تبلیغاتو ته په اشاره لیکلې ده چې دا فساد دومره هم نه دی چې رسنۍ په اړه خبرې کوي. او ملي ارمان په یو مطلب کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو په اړه کېدونکو بحثونه څېړلي او په دې ترڅ کې د لویدیځ د ځینو چارواکو په حواله لیکلي چې له افغانستان څخه د سرتېرو د ویستلو د نیټې ټاکل به طالبان جسور کړي. ورسپاڼې په جلا مطلب کې په افغانستان کې د ملشو د جوړولو په سر بحثونه څېړلي او په دې ترڅ کې د کارپوهانو دا خبرداری راخسته چې دا ملشې ممکن د یو بل د حکومت او امریکایانو پر ضد هم وجنګېږي. او ورسپاڼې په استاد صاحب د شوې حمله په اړه په یو مطلب کې دا خبر ورکړی چې له دې حمله سره په تړاو کې لس کسان نیول شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د ننګرهار د هسکمینه سرحدي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د دې ولسوالۍ پر چارواکو تور پورې کړی چې 15 تنه هغه قومي مشران په ناحق نیولي چې د ځنګلونو د نیونې مخنیوی یې کاوه. دوی تور پورې کړی د دې ولسوالۍ ولسوال او امنی قمندان له قاچاقبرو سره په ګټه کې شریک دي. د ننګرهار د والي دفتر وایي د دې پیښې په اړه ورته پوره جزئیات معلوم نه دي او څېړنې یې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال له جلال آباد زموږ د خبریال پر راپور کې.
د شیر په نامه د اسکیمینې ولسوالۍ یو سیمیز مشر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ټلیفون کې وویل د اسکیمینې ولسوالۍ چارواکي د ځنګلونو په وهانه کې ککړ دي. د هسکی مینې له چارواکو نه وپوښتو خو بریالي نه شو. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی وویل دغه پیښې په اړه پلټنې کېږي او کار څوک د ځنګلونو په غوڅونه کې لاس لري قانوني چلند به ورسره وکړي. ده وویل
د ننګرهار ولایت مقام په ټولو سیمو کې په ټول اداراتو کې او د خلکو پر وړاندې د دې مسولیت لري چې د قانون حاکمیت لپاره کار وکړي، د جرایم د مخنیوي لپاره کار وکړي، د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره کار وکړي، د ملي شتمنیو ساتنه وکړي. په ټولو حالاتو کې ولایت مقام په دې دریز دی چې باید هغه کسان چې په جرایمو کې لاس ولري هغه ونیول شي. ادارات ته هم جدي هدایت شوی چې دوی باید د خلکو سره د مرستې په خاطر باندې قانوني اجراءات وکاندي. هر کله که هغه خلک یا هغه مسولین چې په اداري فساد او یا په جرایمو کې لاس ولري هغه د ولایت مقام د قانوني برګون سره مخ کیږي او هغوی به نیول کیږي او د هغوی سره به قانوني اجرات کیږي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار سپین غرته په څیرمه پرتو سیمو کې د ځنګلونو ناقانونه وهل تند شوي او د چارواکو له هڅو سره سره یې مخنیوی نه دی شوی.
په بلخ کې بلنشي موادو د دروغ د کسانو د درملنې د مرکز مسولین وایي چې په دغه ولایت کې 150,000 زیات کسان په مخدره موادو اخته دي او له دوی سره د دروغ د کسانو د شمیر په پرتله د درملنې امکانات ډیر کم دي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون په راپور کې راکوي.
بېوزلي، بېکاري، په خپل سر درملنه او په مخدره موادو د والدینو روږدې کېدل د دې لامل بلل کېږي چې د کورنۍ ټول غړي په مخدره توکو اخته شي. په مزار شریف کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د شل بستر روغتون مشر ډاکټر عبدالمبین سلطانخیل په مخدره موادو د روږدو کېدو اساسي لاملونه بېوزلي، بېکاري، ټولنیزې ستونزې، مهاجرتونه، جنایي پیښې، په کورنیو کې تاوتریخوالی، په خپل سر درملنه، په لور پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو نشتوالی په مخدره موادو د اخته کېدو اساسي لاملونه بولي. ډاکټر سلطانخیل په نشه یي توکو د والدینو اختهوالی، په کورنیو کې د ماشومانو، حتی د مور په بطن کې د ماشوم روږدوالی حتمی ګڼي چې په همدې توګه د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ د جریخانې په سیمه کې په مخدره موادو د یوې کورنۍ د ټولو غړو د اخته کېدو د څرنګوالي په هکله ښاغلی سلطانخیل وایي.
علت عمده و اساسیش
که یلاسکلان عبدالحمید حیرتان د خارګوټي د جریخانې سیمې د هغه کورنۍ یو ماشوم دی چې درې کاله پرله پسې د تریاکو په خوړو اخته و او یو کال کې چې ایروین دودوي. د دغه کورنۍ څلور تنه غړي ټول په نشه یي توکو روږدي دي. تر مخه د ماشوم مور ته درملنه لاندې وه چې د روغتیا د ډاډمنېدو څخه وروسته کور ته د بیرته ګرځېدو څخه یې خپل ماشوم د درملنې لپاره راوست چې موږ بېله د کومو مراحلو په پام کې نیولو سره ماشوم ته درملنې لاندې ونیو. په نشه یي توکو د روږدو کسانو په شل بستر روغتون کې تر درملنې لاندې عبدالحمید په نشه یي توکو د اخته کېدو خپله تېره کیسه داسې پیل کوي.
مری شد ما پدرم گفت آلی پیسه دم ندارم تو
دادم مخدره مواد ما د اخته کېدو یو ټکی داده یو ورځ می خور سخت ناروغه و او پلار می ورته وویل اوس پیسې نه لرم هیڅ نه لرم چې تا ډاکټر ته یوسم نو دغه تریاک وخوره او ښکیږي چې په همدې توګه وروسته می خور زه وهڅولم چې د هغې ملګری شم او تریاک یې راکول او کله به چې ما خپل پلار ته تریاک راوړل په پټه می خور یو څه رانه اخیستل. درې کاله می تریاک وخوړل او اوس د ایرینو پوډر دودوم. موږ د یوې کورنۍ ټول شپی غړي یو چې دوې خویندې می واده شوي دي او په کور کې پاتې یوه خور مور او پلار راسره دي چې موږ ټول په مخدره توکو اخته یو. په مزار شریف کې په مخدره توکو درود کسانو د شل بستر روغتون مشر ډاکټر عبدالمتین سلطان خیل په نشه یي توکو د یوې کورنۍ د ټولو غړو اخته کېدو درملنې ته لومړیتوب ورکوي چې د دغه ډول کورنیو د غړو یو ځای باید درملنه وشي.
فامیل زیات رول داره که باید تمام اعضای فامیلی یک جایی تداوی شود، مادرش تداوی شده، طفل تداوی شده، انشاءالله ما مادرش هم مطابق ما
د ماشوم پلار هم په نشه یي توکو روږ دی دی د هغې درملنه هم کوو. هیله من یم چې دغه کورنۍ غړي به ټول روغ او رمټ شي. ښاغلی سلطان خیل وایي چې په بلخ ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېره د شمال د نورو ولایتونو په پرتله ډېره لوړه ده او د ورځې په لسګونه کسان د درملنې په خاطر دوی ته مراجعه کوي خو دوی د لازمه امکاناتو او د بستر د نشتوالي له امله یوازې په میاشت کې شل نفره د درملنې لپاره اخیستی شي.
په بلخ کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د ستونزو په اړه راپور مو له ازادي راډیو واورید. پر دوه نیمو بجو یوه دقه هم اوښتې ده. فریده هوډ سیفي سټډیو کې ده او د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه را اوروي.
د افغانستان د مهاجرو سرپرست وزیر اعلان وکړ چې ډېر ژر به په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ستونزې په یوې درې اړخیزې غونډې کې چې پکې به د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو استازي ګډون وکړي تر غور لاندې ونیول شي. د افغانستان لوی سرنوال هغه راپورونه رد کړل چې دوی د حج او اوقافو د وزیر محمد صدیق شکری په ګډون د افغان حکومت د دوو وزیرانو د نیولو هڅه کوي. د خوست ښار شمال ته د یعقوبیو په ولسوالۍ باندې تېره شپه مخالفینو تر شلو زیات توغندي ویشتي دي خو چارواکي وایي چې مرګ ژوبله نه لري. د امریکا پوځ وایي په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې څلور عسکر په افغانستان کې وژل شوي. نن سهار په کوټه کې دوه پولیسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. په داسې حال کې چې په سلګونو کسانو برازیل ته د ایران د ولسمشر د سفر پر ضد مظاهره وکړه هغه به نن د برازیل له مشرانو سره خبرې وکړي. د ایران د رژیم د مخالفینو مشر میر حسین موسوی وایي حکومت باید د خلکو تهدیدول بند کړي او خپل سیاسي نظر بدل کاندي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی خو د ناګورنو قرهباغ د لانجې مسله نه ده حل شوې.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، سپورت او د غراز د ښځو لپاره ځانګړي ام پروګرامونه. خو له دې مخکې به یوه سیمه ییز موضوع راواخلو. د هند صدراعظم منموهن سنګ وایي دا نه ده څرګنده چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د دې هیواد پر پوځ کنټرول لري او کنه. ښاغلی سنګ په عین حال کې ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان او امریکا اهداف یو ډول نه دي. لاسین ان امریکایي تلویزیون سره د منموهن سنګ د مرکې ځینې برخې رویتر آژانس خبرې کړي چې فرشته جلال زئی جزئیات وړاندې کوي.
د هند صدراعظم وایي هیواد یې له دې چې د پاکستان اتمي وسله غلط لاسته ونه لویږي اندېښنه لري او له دې چې د اسلام آباد حکومت د ممبۍ د تروریستي حملې پلان جوړونکي نه دي محاکمه کړي خواشینی او اندېښمن دي. د هند صدراعظم روانه اونۍ له جمهور رئیس براک اوباما سره ولیدل او د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان، پاکستان او شاوخوا سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژي د انتقاد موجود و چې د دې هیواد په وضعیت د هند په شمول د سیمې د هیوادونو اغیز ډیر په پام کې نه ونیولی. امریکا ته د سفر په وخت د هند صدراعظم منموهن سنگ له سی ان ان سره په مرکه کې وویل دا نه ده واضح چې جمهور رئیس آصف علي زرداری د پاکستان پر پوځ کنټرول لري او کنه. د زیاته کړې په افغانستان کې د پاکستان او امریکا اهداف په هماهنګۍ کې نه دي. سنگ وویل زه څوک یم چې دا قضاوت وکړم چې آیا د پاکستان حکومت او پوځ د افغاني طالبانو د له منځه وړلو هڅې کوي او کنه. تېر کال په ممبۍ کې تر تروریستي حملې وروسته چې لږته لږه 168 کسان پکښې کې ووژل شول هند له پاکستان سره په خپلو پولو کې خپل عسکر د تیارسۍ حال ته راوستل. هندي لوري د ممبای تر حمله وروسته د سولې خبري هم ماتل کړې. نوې ډیلی د ممبای د حمله مسؤلیت په پاکستان کې پر ځینې موجودو کړیو اچولې دی. د هند صدر اعظم پرون په دې مرکه کې وویل پاکستان د ممبای د حمله د پلان جوړونکو د محاکمې لپاره کافي هڅې نه دي کړې. په داسې حال کې چې د ده په وینا نوې ډیلی په دې ارتباط ډېر شواهد اسلام آباد ته وړاندې کړي خو تر اوسه یې هېڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د هند د صدر اعظم منموهن سنگ د وروستیو څرګندونو په اړه مو واورېدل چې وایي د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د دې هېواد پر پوځ کنټرول لري او کنه. هغه ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان او امریکا اهداف یو ډول نه دي. او اوس هم وار رسیږي د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د سپورت پروګرام واورې او ورپسې هم د ښځو.
د لوبو له میدانه
beautifully hit was in the air but no chance
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو د سپورت دی 19 پروگرام ته چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم ستاسو هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د سنگاپور ټیم ته ماته ورکړه او د شلو ورونو پر اتونکو مسابقو کې چې په چین کې جوړیږي د ګډون لپاره یو ګام نور هم نږدې شوی دی. د دې مسابقې او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ترکیب او اتونکو مسابقو په اړه پرونه خبرونه کې تازه معلومات درته خبرو. په 2018 کال کې په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د نړۍ په سطح د ټیمونو د انتخاب مسابقې هم په زور شور سره روانې دي. زما همکار طاهر خان به درته په دې سپورتي خبرونه کې د فوټبال د ورسیو مهمو مسابقو او نتیجو حال درکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه پر ورځ په دوبه کې د سنگاپور ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ټیم مدیر حقداد نوري ازادي راډیو ته ویل چې سنگاپور لومړی لوبه وکړه او په 19 ورنو کې د لسو لوبغاړو په سوځېدو شپږ نوي منډي ارنځونه جوړ کړه. افغان کرکټران وتوانېدل چې دا هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. له دې نه مخکې د یکشنبه پر ورځ هم د افغانستان د کرکټ ټیم د چین ټیم ته په 9 وکټونو سره ماته ورکړه. په متحده عربي اماراتو کې د لوبې په چین کې د کرکټ د آسیای جام د مسابقو لپاره چې د شلو ورونو مسابقې پکې ترسره کیږي د غوره ټیمونو د انتخاب لپاره پیل شوی دی. وامرودل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې په دوه پرلپسې مسابقو کې چین او سنگاپور ته ماته ورکړې ده. دا چې کوم افغان لوبغاړي دا مهال په ملي ټیم کې شامل دي او په چین کې جوړیدونکي د آسیای جام لوبه لپاره افغان کرکټرانو څه ډول چمتووالی نیولې ده، په دې اړه خان محمد سیند د کابل د کرکټ بورډ له مشر حاجی عزیز الله فضلی سره خبرې کړې دي.
دغه لوبي آسیایی لوبي دي او لس آسیایی مملکتونه په دې کې اشتراک لري. دغه لوبي د سیپ گیم په نامه باندې د چین هیواد کې د سره کیږي. اولین ځل دی چې د اولمپیکي لوبو کې به کرکټ شامل کیږي چې په هغه کې دغه د شلشلو اورو تورنمنت په دوبی کې د سره کیږي. د شورای شهید خاصه د لوبو په اخیر کې هغه دوی لوبډلې چې فاینل ته وځي هغه به دغه لوبو وړتیا ترلاسه کوي.
یعنی په دې معنی چې دا به په دوه ګروپ ویشل کیږي.
بله بله، پر دوه ګروپ تقسیم سوي دي. هغه دوه فاینلیس ټیمونه به سیپ گیم د فاره چې په چین هیواد کې د سره کیږي لار پیدا کوي.
افغانستان په کوم ګروپ کې شامل شوی؟
دا لوبي پر یو بی د افغانستان په بی ګروپ کې دی. په دغه تورنمنت کې کوي دوه ټیم ست چې هغه د افغانستان د ټیم جوګه دي لکه امارات او انکانګ.
په دغه ګروپ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو مسابقې ترسره کړي؟
که چیرته دوی په خپلو اولنیو لوبو کې ښه پرمختګ وکړي نو داسې به دوی سیمی فاینل او کوارټر فاینل ته وځي. په ګروپ کې دوی څلور لوبې ترسره کوي.
فضلی صاحب، داسې خبر شوم چې په دغه ټیم کې درې تنه ورزشکاران نوي شامل شوي، دا څوک دي؟
څنګه چې تاسو معلومات د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره دغه درې نوي لوبغاړي چې شامل شول، دغه دوه د افغانستان د انډر 19 لوبغاړي وو چې په هغه کې یو خان محمد کونړی، یو شبیر احمد او یو بچا حسین هم چې د افغانستان ملي لوبډلې کې مخکیم لوبې کړې وي.
دا درې کس چې تاسو نوي شامل کړي دي، دا به دا درې نه چې په خو لوبېږي
ولا غم شلو بغاړي ولکه مثال استی ګلابی داسې دولت خان مزای او ازغر ستانګزای څنګه چې تاسو معلومات دی د کرکټ کمیلو به چې د سره کیږي یو غشل هوره لوبي دی چې ټی 2020 ورته وای او یو ټس میچونه دی چې 15 ورځې لوبي دی 15 ساوره لوبي دی چې ون دی ورته وای نو طبي خبره د چرشل هوره لوب د فارغه تیز بیټسمنان په کار دی البته کوم سلیکټر چې دا فیصله کړی ده نو د غوړه بولل دی خودم را وایلی سو چې کوم لوبغاړي د دغه لوبډل څه اوس پاتې سوي دي هغه په دې بنیا نه دي پاتې چې دوی کمزوري و هغه بهترین لوبغاړي د شکر کړدګي افغانستان د پاره کړی دي افشي افتخارات را وړي دي البته د دغه لوب د پاره په دنیا کې د محبوب اصول دي چې د شلاوره د پاره دغه بیرسمنان چې اندي تیز لوب دي د سره کوي هغه ورته داخل کوي
دلته څه پرکټیسونه دی وکړه
بله بله او دوی دلته تقریبا 15 لوبې د سره کړلې په خپل منځ کې باید موږ داسې کړي وای یا په هندوستان یا په سرنلکا هیواد کې دوی موږ دوی ته رسمي کیمپ لګولی وای خو متاسفانه چې هغه ونه سو په کابل کې تاسو ویني چې هوا یخه ده خو بیا هم دومره وسول چې هغه د دوی 15 لوبې دلته د سره سولې
فضلي صاحب د دې د تګ را تګ او هلته د اوسېدو لګښت چا په غاړه اخیسته
تاسو معلومات چې د افغانستان کرکټ اوس د آی سی سی او آی سی سی یعنی د شورا شایي وبین لسر رجستر دی د دوی د لګښت رابط احمد مصارف د شورا شایي په غاړه خسته دي
د کابل د کرکټ بورډ مشر حاجی عزیز الله فضلی او چې په چین کې د شلو ورونو د کرکټ د جام او په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم د لوبو او د ټیم د تشکیل پاړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې خبرې استه په 2010 میلادي کال کې په جنوبی افریقا کې د فوتبال د نړیوال جام سیالي پیلېږي دا مهال د نړۍ په سطحه د فوتبال د غوره ټیمونو د انتخاب لپاره په زور شور سره مسابقې روانې دي طاهر خان د یو شمېر مهمو مسابقو او د لوبو د وروستیو نتیجو په اړه درته تازه معلومات برابر کړي دي
ګرانو اوریدونکو په جنوبی افریقا کې د 2010 کال د فوتبال د نړیوال جام د لوبو د کوالیفیکیشن لپاره تیر اونۍ په چهارشنبه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ ډېرې په زړه پورې مسابقې وشوې چې نتیجې او د لوبو جریان یې په لاندې ډول دي د سلووینیا ټیم د روسیې سره یو د 0 په مقابل کې د سلووینیا د ټیم په ګټه چې د سلووینیا ټیم دغه نړیوالو لوبو ته د ګډون لاره پیدا کړه د اوکراین او یونان ترمنځ لوبه د یونان په ګټه ترسره شوه بل لوبه د فرانسې او آیرلند ترمنځ وه چې دغه مسابقه د ډیرو لیدونکو د پاملرنې وړ وه لوبه په مساوي ډول روانه وه خو په دوهمه نیمایي کې تیری هنري چې د فرانسې د هیواد یو تکړه لوبه کوونکی دی د خپل لاس په مرسته خپل د ټیم لوبه کوونکي ته پاس ورکړ او هغه د سال پر دروازه باندې ګول واه چې رفری د هنري دغه خطا ته متوجه نه سو او ګول یې قبول کړ او تر لوبي وروسته په خپل تیری هنري په خپل دغه خطا باندې اعتراف وکړ خو یې ویل چې تا کار قضی نه و او وروسته بیا د آیرلند د هیواد د فوټبال ټیم اعتراض وکړ او د فوټبال د نړیوال کمیسیون یعنی فیفا څخه یې وغوښتل چې دغه مسابقه باید د سره تکرار شي خو دغه کمیسیون دا اعتراض قبول نه کړ او په دې ډول فرانسې د نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړه بل مسابقه د پرتګال او بوسنیا د هیوادونو ترمنځ وه چې لوبه یو د 0 په مقابل کې د پرتګال د ټیم په ګټه پای ته ورسېده او پرتګال د نړیوال جام د لوبو چانس ترلاسه کړ همدارنګه بل جالبه مسابقه د مصر او الجزائر د هیوادونو ترمنځ وسوه دغه لوبه چې په سودان کې ترسره شوه د نړۍ د فوټبال د مینوالو د ډېر پاملرنې وړ وه ځکه چې د مصر د فوټبال ټیم د څو کلونو راهیسې په منطقه کې د فوټبال د مخکښ ټیم په توګه پیژندل شوی دی نو په دې لوبه کې باید مصر دغه لوبه وړې وای خو الجزائر د یو ګول پور کولو سره مصر ته د جنوبی افریقا په لوبه کې د ګډون لاره وتړله چې دغه ناڅاپه ماته د مصر د ټیم لپاره یو ناخوالې پیښه وه خو دا خبره پر همدې ځای تمامه نه شوه د دغه لوبې څخه یوه ډیپلوماتیک لانجه هغه وخت جوړه شوه چې د الجزائر د ټیم پلویانو په سودان کې د مصر د ټیم پر پلویانو باندې برید وکړ او څو تنه زخمي او ژوبل کړل چې دغه کار د مصر د هیواد چارواکي ډېر په غوسه کړل او د دې عمل په غبرګون کې په مصر کې د الجزائر د هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښت او هغه ته یو اعتراضي لیک ورکړ او همدارنګه د اعتراض په ډول د مصر سفیر د الجزائر څخه خپل هیواد ته راوغوښت قدرمنو اوریدونکو د تیرې اونۍ په پای کې بیا هم د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو داخلي مسابقې ترسره شوې چې د ځینو مهمو لوبو پیلې په لاندې ډول دي د انګلستان د پریمیر لیګ مسابقه لیورپول د منچستر سیټي سره 2-2 مقابل کې مساوي چلسی د وولفز سره څلور د صفر مقابل کې، د چلسی د ټیم په ګټه. سندرلند د ارسنال سره یو د صفر په مقابل کې، د سندرلند د ټیم په ګټه. مانچستر یونایټیډ د ایورتن سره درې د صفر په مقابل کې، د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه. د جرمنی د بوندس لیگ لوبې، فرانکفورت د میګل باخ سره یو د دوه په مقابل کې، د میګل باخ د ټیم په ګټه. فرایبورګ د بریمن سره صفر نشپاس په مقابل کې، د بریمن د ټیم په ګټه. شالکه د هانوور سره بر صفر په مقابل کې، د شالکه د ټیم په ګټه. هامبورګ د بوخم سره صفر د یو په مقابل کې، د بوخم د ټیم په ګټه. لیورکوزن د بایرن منشن سره یو د یو په مقابل کې. دورتموند د ماینز سره صفر د صفر په مقابل کې. د ایټالیا د ټیم مسابقه، بولونا د انټر میلانو سره یو د درې په مقابل کې، د انټر میلانو د ټیم په ګټه. اے سی میلانو د کالګیاری سره څلور د درې په مقابل کې، د اے سی میلان د ټیم په ګټه. فیورنتینا د پارما سره دوه د درې په مقابل کې، د پارما د ټیم په ګټه. ایونتوس تورین د اودینس سره یو د صفر په مقابل کې، د ایونتوس تورین د ټیم په ګټه. همدارنګه د اسپانیا د لا لیګ لوبې، لا کورونیا د اتلتیکو مادرید سره دوه د یو په مقابل کې، د لا کورونیا د ټیم په ګټه. ریال مادرید د سانتندر سره یو د صفر په مقابل کې، د ریال مادرید د ټیم په ګټه. بل باو د بارسلونا سره یو د یو په مقابل کې مساوي. او اوساسونا د والنسیا سره یو د درې په مقابل کې، د والنسیا د ټیم په ګټه. ګران اوریدونکو، دا په تیر هفته کې د فوټبال د جالبو مسابقو پیلې. تر راتلونکي هفته پورې تاسو ته ښه صحت او کامیابي.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي، چې بار د لودو چې زب د کار کوم
خبرې تیری شي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
سلام قدر منو اوریدونکو، هیله ده چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته برابر کړی دي. په پیل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په باب یو مطلب لرو.
وزارت امور زنان شما می فهمین یک وزارت پالیسی ساز است در سطح
بیا با د خزو روزنیز مرکز ته سر ورخ کرا کړو.
زمونږه هر برخه لپاره مونږه لمړنی مواد ورکو چې دوی کولای شي خپل کار ور باندې پیل کړي. خدا چې مونږه ځای ورته برابر کو، دا د دوی خپل خوخه ده، ځکه چې اکثرا د دوی کورنۍ قیدګیری دي او د دوی لپاره اجازه نه ورکي بهر. نو دوی کولای شي چې خپل یو اتاق مختص
او لکه د هر کله د خزو پاړه لن خبرونه مهم پیات ساتلی. راتول شوې مطالب ز شریف صفای تاسو وړاندې کوم. په دې ورځو کې چې په افغانستان او هم د نړۍ په نورو مختلفو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د ښځو چارو وزیره میرمن حسن بانو غزنفر وایي چې اوس مهال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په کار ده چې په خپل ښځې او کورنۍ یې دغه ستونزې په ډاګه کړي، او دغه راز د ښځو اقتصادي ودی، د سواد زده کړې او د دینی پوهې زیاتوالي ته اړتیا شته. خو باید چې د دوی د کورنۍ نارینه هم له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاتوي
وزارت امور زنان شما میفهمین یک وزارت پالیسی ساز است در سطح پالیسی صلاحیت،
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ښځو وزارت یو پالیسی جوړونکی وزارت دی. د پالیسۍ په سطح کې امکانات او صلاحیت لري. نو همدا وجه ده چې د افغانستان د ښځو لپاره لس کلن پروګرام ټول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت د لرې کولو لپاره تنظیم شوی دی. د مثال په ډول موږ صحي یا روغتیایي برخه لرو، د پوهنې برخه ده، د ښځو د اقتصاد پراختیا برخه ده، یعنی په ځان د ښځو بسیا کېدو برخه، امنیت دی. دا ټول د ښځو په وړاندې د خشونت لرې کولو په مقصد کار کوي. دغه راز د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غړی ښاغلی فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل د علماو شورا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ډېرې هلې ځلې کړي، حتی د دولت له مخالفینو سره یې په دې برخه کې خبرې اترې کړي. هغه زیاتوي
یقینا کې مسله مبارزه در برابر خشونت یکی از اصول.
یقینا د خشونت پر وړاندې مبارزه زموږ د دین له اساساتو او اصولو څخه ګڼل کېږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه موږ څو څو وارې په بېلابېلو مناسبتونو کې خبرې کړي، هم مو د رسنیو او هم مو د علماو له طریقه خلکو ته په دې اړه خبرې او بحثونه کړي دي.
خو له بلې خوا د ښځو چارو وزیره میرمن غزنفر وایي چې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره له شوو اقداماتو سره سره اوس هم د خشونت ډېرې پېښې وینو. دا زیاتوي چې د افغانستان دولت اوس مهال په ولایتونو کې د هغو میرمنو لپاره چې په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي امن ځایونه لري، خو د دغو ښځو د ملاتړ لپاره د نورو مرکزونو جوړولو ته هم اړتیا شته چې باید په څلورو زونونو کې جوړ شي، او دغه راز د پوهنې وزارت لخوا باید د ښځو د روزنې لپاره مسلکي ښوونځي جوړ شي، او د کلیو پراختیا وزارت هم د ښځو او کورنیو د اقتصادي ودې لپاره په ولایتونو کې ځانګړي پروژې عملي کړي. افغانستان کې له څو کلونو را په دې خوا ځینې مؤسسې په بېلابېلو برخو کې د ښځو لپاره په کار بوختې دي. یوه له دغو مؤسسو نه دا ویک په نوم ده چې په نورو چارو سربیره د بېوسو او په ځانګړي ډول هغو میرمنو لپاره چې له زندان نه راخلاصیږي او په ټولنه کې د شته ناوړو دودونو له کبله په ښه نظر نه ورته کتل کېږي د حرفوي زده کړو وړیا زمینه مساعدوي. یاد شوې مؤسسه میرمنو ته د خیاطۍ، ګلدوزۍ او ځینو نورو څانګو کې له زده کړې ورکولو وروسته هغو ته د کار ټول وسایل هم ورکوي څو وکولی شي چې پر ځان ډډه ژوند پیل کړي. د ویک مؤسسې د رسنیو او جندر مسؤوله مقدسه اتلواله مو پوښتلې ده چې د دوی مؤسسه کومو میرمنو ته په کومو شرایطو او څه ډول اسانتیاو سره زده کړې ورکوي.
مونگا پدق مؤسسه که تقریبا ده سواد آموزی ده خیاطی ده آرایشگاه او ده انگلیسی و کمپیوتر برخی لرو چه پا مختص دوگا زمونگا طول ده نیول و اغا مشخصات چی دی امدغه دی چه دوی یو سسیمی تا سر نزدی وی زوان جنکی وی او یا هم زوان میرمنی وی چه دوی اقتصادی وزای دی را چیتا وی او یا هم کورنی مشکلات و لری یعنی زین کورنی دی چه خپل زرانه و لپار اجازه نور که چه بحر اغا کورسون تا لرشی چلتا ارلکان هم دی دوی سر یوزایی. نو منگا حقا اونچونو تا او حقا میرمنو لپارا حوالنه حق ورکو او دقی کلا منگ تا مراجعه کهی نو دوی باید شپاگ میاست زمان سر ووسی دی دقی شپاگ میاست پا مده که زمانگا طول خدمات چه دی دوی لپارا دی دا پا وریاتو گدی یوازه منگا دی دوی لپارا میاشنه دریس و افغانه دی دوی دی کرایی پا خاطر ورتا ورکو.
دغه مؤسسه په دې بریالی شوې ده چې میرمنو ته د یوه سالم روزنیز چاپیریال په رامنځته کولو سره د میرمنو او د هغو د کورنیو باور ترلاسه کړي. دا ویک مؤسسې د انګلیسي ژبې د زده کړې یوه زده کوونکي هم دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو کلمه د کورس چې روزم د انګلیسي درس وایم تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې دلته روزم درس وایم او ښه استادانم دي درس ښه ورکوي. کوشش کوم چې شایسته کوز جمعې خدمت وکړم.
ولې دې داسې انتخاب کو چې دلته انګلیسي ژبه زده کړې؟
د دې لپاره چې دلته راغوم ده نور ځای ته مثلا رسیدله چې پیسې ورکو سو دې حالت هم خنده دل پر د کورس ترو او فامیل نه دل پر مونږ ته اجازه راکړي چې دلته نارینه نشته. دلته ټول خزینه استادونیم دي، خزینه جونیم دي، الکو نشته. د دل پر مونږ ته د فامیل خو اجازه شته چې د کورس مونږ درس وایي.
نوري هغه خزي او جنکی چې دغه مؤسسې د حرفوي زده کړو په کورسونو کې د مهارتونو په زده کړه بوخت دي ل خپل کار نه خوشاله ورځي ښکاری. د خیاطۍ د څنګه یو زده کوونکی په خوشاله وای چې تر اوسه څه زده کړی دي.
خیاطی مې مخکې مزده وه خو اوس په دې کورس کې مې ډېر شیان زده کړل. برشکاري، خامک مې څو قسمه زده کړل، نور مې هم ډېر شیان زده کړل. دا کورس ډېر ښه ده د موږ لپاره، ډېر زیات شیان مرکز زده کړل. اوس سمه خیاطي هر شی کولی سو.
د ازادي رادیو د انټرنیټ پته www.azadiradio.org.
او یک مؤسسه زیاتره لبن نه خلاصې شوی او په بند کې میرمنو ته د حرفوي زده کړو کورسونه لري د بیلابیلو نړیوالو مؤسسو لخوا یې ملاتړ کیږي چې له همدې کبله یې فعالیتونه یوازې په کابل ښار پورې محدود نه دي پاتې، بلکې په یو شمیر ولایتونو کې هم ورته کارونه کوي. دا چې په کومو ولایتونو کې، هغه به هم له مقدسې اتلوالي نه واورو.
منګه په پینځه ولایتو کې فعالیتونه لرو، خو زمونږ فعالیتونه په هر ولایت کې فرق کوي. مثلا منګه کچیر ته ارشګه برخه پکتیا ته یوسو او یا پکتیکا ته یوسو، نو تاسو فکر کوم چې دا به د مننن وړ نه وي، ځکه چې دغه چې اوزاد دی برابر نه ده. نو ځکه هر چیرې هغه کار چې دوی کول شي میرمنې دغه اجازه لري او لاسرسي ورته لري، منګه هغه ورته. مثلا منګه پکتیا او پکتیکا او د زینو کې فاریابو کې منګه د خامک یا د ګندونو د ګندلو برخه لرو. په مزار شریف کې البته اکثرا د چونو لپاره خپل شیان سره برابرې هغه کارونه ورته برابرو. د سه د هر پروژې زمنګ ورداګ پروژې چې دلته نمرېو کار سره ډیر زیات کړي، نو موږ کوشش کوو هر هغه چیرته چې میرمنې هغه ته لاسرسي لري، شوق لري، رواج وي، هغه کار ورته برابرو.
د کتونکو په باور دغه سه مؤسسو شتون او فعالیت چې زپل شو او بې وزله خوځو ته په حرفوي زده کړو سربیره هغه ته د کار وسایل هم ورکوي، کولی شي هغه افغان میرمنې چې بې وسه دي او ځانګړی کسب او کار هم نه وزده پر ځان د تکیه کولو جوګه کړي، چې دا یو ارزښتناک کار دی او پکار دی چې ملاتړ وشي. عزتمنو اوریدونکو، اوس په هم وخت مری شدید خزو پاړه سولان خبرونه در ووروي. یوه افغان انجلۍ د کانادا د یارک د نامتو پانتون د ایلنبر جایزه ترلاسه کړې ده. د کانادا د یارک پانتون د هنرونو د څانګې محصلې رویا د و نوې نمرو په ترلاسه کولو سره د دې څانګې د 25 زره محصلانو په ډله کې لومړی مقام ګټلی دی. رویا تیرونه د بختر اجنس خبریال ته د ټلیفون پر لیک وویل چې هیله لري د امریکا د متحده ایالاتونو په یوه مشهور پانتون کې د دولتونو ترمنځ د حقوقو په څانګه کې هم زده کړې وکړي. دغه جایزه هر کال هغو محصلانو ته ورکول کېږي چې د نورو محصلانو په پرتله زیاتې نمرې ترلاسه کړي. د آلمان غک دویچ ویلی رادیو تیرونه راپور ورکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 وګړي په نشه یي توکو روږدي دي، چې په دې کې 15% کې افغاني میرمنې دي. سرچینې ویلي چې دغه میرمنې د فحشا او فساد له امله نه، بلکې د غربت، تاوتریخوالی او د ناروغیو له درملنې څخه د بیخبرۍ له امله پر نشه یي توکو روږدي شوي دي. سرچینه وایي چې په افغانستان کې د میرمنو د روږدي کېدلو شمېره کال په کال زیاتیږي، چې یو لامل یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی. د باختر اجنس خبر لمخې د پروان ولایت بسکرو خزو 13 شنبه د خپل زعفرانو حاصلات په چاري کارخار کې ننداري ته وړاندې کړل. خبر زیاتوي چې د لومړی ځل دی چې په پروان ولایت کې زعفران کرل کیږي، چې ښه حاصلې په خپل خو د دریدو لپاره د پروان د بسکرو خزو هیلې زیاتې کړې دي. په دې نندارتون کې د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عزیزی پروانی او د پروان د خزو د زراعتي او لاسي صنایعو د اتحادی مسؤلی صالح زرین له حکومت څخه وغوښتل چې د پروانیو خزو د استعدادونو د ودې او په خپلو پښو د هغوی د درېدلو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 2014، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
Hey, کسب کمال یاد کرو سوک ذکر زاری کا چا کسب کمال یاد کرو سوک ذکر زاری کا دیش چلا خانے کے زندہ دل بر دل بر کو دیش چلا خانے کے زندہ دل بر دل بر